پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو. زمونږ دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او پرګنې به هم اورئ. خوړومبې د اسرار له مومن نه د دې وخت خبرونه اورئ.
د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې نن چاودنې شوې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر ویلي چې دوی په خیبر پختونخوا کې د فاټا شاملولو لړکې له وفاقي حکومت سره مرستې ته تیار دي. او ایران، روس او اروپایي طاقتونه چې له تهران سره یې د 2015 کال ټومبي تړون لاسلیک کړی هوډ یې څرګند کړی چې دې تړون ته به احترام ورکوي. او زه خبرونو تفصیل. د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې نن چاودنې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش مشالې ډوتویل چې لومړی ځانمرګي حمله د کابل خار د لسم امنیتي حوزې ته مخامخ شوې چې د زیان په اړه معلومات نشته. څو شېبې وروسته له هغې د کابل خار لسم حوزې ته مخامخ دوه ځانمرګي حملې وشوې چې د لومړی معلوماتو له مخې دوه زخمیان له دغې پیښې روغتون ته لېږدول شوي. ښاغلي دانش هغه راپورونه رد کړه چې دغه حمله په دغو سیمو کې د انتخاباتو لپاره د رای پر مرکزونو شوې دي. تر اوسه د دې حملو ذمواري داعش او بخښنه غواړم تر اوسه د حملو ذمواري کومې وسله وړې ډلې نه ده منلې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ سید خورشید شاه ویلي چې دوی په خیبر پختونخوا کې د فاټا شاملولو لړکې له وفاقي حکومت سره مرستې ته تیار دي. خورشید شاه دا خبره تېر ورځ په سوات کې یوې خبري غونډې ته د مینا پر مهال وکړه.
بڑی واضح ہے کہ ہم
ډیر واضح ده چې مونږ پاتہ په پاکستان کې شاملول غواړو. دا مونږ دولت ته یقین ورکړی چې عین کې بدلون لپاره د پیپلز پارټۍ سره شپږ سرویس ممبران شته او قانون پاس کول لپاره د هغوی حاضری او بیا سنت کې هم د پیپلز پارټۍ ممبرانو حاضری یقیني کولو لازم کړی.
د پاکستان سیاستوالان د فاټا راتلونکي هندي او انتظامي حیثیت په اړه خپلو کې سره ویشل شوي. ځینې د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا کې د شاملولو نو ځینې بیا ځان له صوبه غواړي. تیر مخام د پاکستان افغانستان حکومتي او پوځي چارواکو په تورخم دروازه کې ملاقات کړی. د خبر انتظامی چارواکي وایي له افغان پلاوي سره د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرل نذیر احمد بټ او نورو پاکستاني چارواکو په تورخم کې د کسټم پر ودانۍ، کډوالۍ، نادرا دفتر او امپورټ اکسپورټ ټرمینل په اړه خبرې کړې. د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ اسلام زیبو تیر مخام په دې اړه مشال لوتویل چې له افغانستان سره د تجارت زیاتولو لپاره د کسټم کلیرنګ ایجنټانو په غوښتنه د خالی او اتوار ورځو رخصتی هم ختمه کړې چې دا رنګ په دغه لارې ګڼنه جوړیږي.
پای کې سره فیسیلیټیز دی وختلې چې د اتوار په ورځ د کسٹمز مونږ ته اویلیبلټی چې کلیرنس ورکیږي. 24 غنټې د مونږ ته سہولت وي چې مونږ خپل فایلینګ کولای شو د ګډز.
یا د ویچر 2018 کال د جون میاشتې رهیسې پاکستان په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملي کړې او د بغیر اسناد او افغان او پاکستاني وګړو ته تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو تحفظ بل له قومي اسمبلی منظور کړل شوی چې د ولسمشر د لاسلیک وروستو به قانون شي. د نهې په ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې دغه بل د پاکستان پیپلز ګوند نوید کمر وړاندې کړ. د نرخزیانو د حقونو بل کال 2018 کې قانون وګرځي نو له دې سره به نرخزیانو ته د شناختي کارډ او پاسپورټ جوړولو او ووټ ورکولو حق ترلاسه شي. پر دې سربېره نرخزیانو ته به د وراثت، تعلیم، روزګار او ولسي عهدو ساتلو، د صحت او د اجتماعي ازادۍ حقونه هم ترلاسه وي. مشال ډوته وغستې. د افغانستان د بغلان ولی تایدوی چې وسلوالو طالبانو د ولایت تالا او برفک ولسوالي نیولې ده. ولی عبدالحی نعمتی تیره شپه مشال ډوته وویل تالا او برفک دا شبر طالبانو تر کنټرول لاندې ده. نوموړي وویل د ولسوالۍ له امنیتي ادارو سره رابطې پرې شوي او د امنیتي ځواکونو د مرګ جوبلې په اړه هم کره معلومات نه لري. ایران روس او اروپایي طاقتونه چې له تهران سره یې د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کړی هوډ یې څرګند کړی چې دې تړون ته به احترام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکې له یاد تړونو د وتو پرېکړه کړې. ایراني ولسمشر حسن روحاني ویلي چې هغه خپلو سفارتکارو ته امر کړی چې له چین، روس، برتانیا، فرانس او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې خبرې وکړي چې آیا ایران ته به د هغو ټولو هیوادونو سره د همکارۍ له وجې د ګټې ترلاسه کېدل برقرار وي کومو چې اټومي تړون ته د احترام ورکولو ژمنه ښودلې او که څنګه. روحاني ویل که چیرې موږ د تړون د نورو غړو له همکارۍ د دې تړون اهداف ترلاسه کولی شو نو دا به بیا پر خپل ځای وي. البته روحاني دا دړکه هم ورکړه چې که چیرې د امریکا له وتو سره دوی ته د تړون اقتصادي ګټې ترلاسه کول ناممکن شي نو بیا دوی هغو اټومي فعالیتونو شروع کولو ته چمتو دي کوم چې دوی د اټومي تړون له مخې د بندیزونو نرمولو په بدل کې درولي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې امریکا به د 2015 کال د ایران د اټومي تړون چیرې په خبره له لومړۍ ورځې د خامۍ اډک ته وځي.
I am announcing today that the United States will withdraw from the
They way zanan elan kom che mutahida ayalat ba de Iran la atomi muamile wosi po so shebo ke ba ziyo riyasati adasht las likam che pa de sara ba par Irani regime la sara atomi bandi zuna lagedal pel shi.
ملخو د فرانس برنتر وزیر اهم نن ویلی چې له ایران سره شوی یا تړون ختم نه دی. او د امریکا بلوچستان وزیر وایي هیواد یې په کوریایي ټاپو کې د امنیت او خوندیتوب په خاطر له شمالي کوریا سره کار کولو ته ژمن دی. ای پی او رویټرز خبري اجنسونه وایي مایک پومپیو دا څرګندونې نن په پیانګیانګ کې د شمالي کوریا له چارواکو سره په ملاقات کې کړي. پومپیو چې دا وخت په شمالي کوریا کې دی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر ترمنز د سرمشریزي پلان ته حتمی شکل ورکوي. امریکایي چارواکي وایي د ملوچستان وزیر به یې په شمالي کوریا زور راوړي چې په دغه هیواد کې قید امریکایي وګړي خوشي کړي. پومپیو د شمالي کوریا چارواکو ته وویل موږ د لسیزو راهیسې مخالفین پاتې شوي یو، اوس موږ تمه لرو چې د شخړې د حل لپاره ګډ کار وکړو. او تر دې مهال د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسۍ به یې له فرخنده صدورو.
یو امریکایی ډالر په 113 روپۍ اخیستل کیږي او په 113 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 115.40 او 115.80. یو یورو په 113 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 113 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال 1.15. د عرب اماراتو یو درهم په 1.90 او 2.10 او یو افغانۍ په 1.35 پیسې اخیستل کیږي او په 1.15 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 او کم نه کم 19، په بنو کې به 23 او 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورد زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې چاودنې اوریدل شوې دي. وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلي وفاقي حکومت هڅه کوي فاټه اصلاحات د واک پرېښودونه وړاندې عملي کړي، خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادي یو مشر اعجاز مومن وایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي پښتنو د پاکستان لپاره ډېر قربانۍ ورکړي دي او باید د غوښتنو او جذبو قدر وشي.
پختونوں نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے.
د پاکستان قومي اسمبلی د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانوني مسوده منظوره کړې ده.
خبره ده مونږ غواړو دا چې قانوني تحفظ نه لوشي چې دا زمون کېپ کې د خواجه سراو سره ظلم دی او زیاتې دی او اوسه پورې به تاسو نه کتلې چې دوی ته سزا ملوش.
زمونږ دوه ونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او پرګنې به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره. روز زموږ ډومبه موضوع ته د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې چودنې او ډزې اورېدل شوې دي. په دغه اړه باندې د چرواکو لخوا لاسنه دي ویل شوي چې په دې کې د مرګ جوبلې په اړه معلومات څه دي. له کابله زموږ همکار اکرام الله اکرام موږ له نور تفصیل راکړي.
نن غرمې وړاندې 11:00 او 1:30 د کابل خار دوه سیمې د انتحاري حملو شاهد. د کابل د سیمه دیارلسمه امنیتي حوزې مخامخ یوه چاودنه او انتحاري حمله خودکشي حمله صورت نیولی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وایا نجیب دانش په وینا له انتحاري خودکش حملې نه وروسته دغلته څو تنه وسلوال مخالفین یوې ودانۍ ته ننوتي او په بیلابیلو سیمو باندې ډزې کوي. جګړه لا هم دوی سره روان ده. دوی د مخالفینو د شمیر په اړه معلومات نه لري چې څومره مخالفین په دغه ځای کې ځای په ځای شوي دي. د تلفاتو په اړه هم لا معلومات نشته. همدې سره هم مهاله له دې چاودنې نه څو شېبې د کابل د شهرنو سیمه کې د لسمې امنیتي حوزې مخامخ دوه خودکش حملې شوې دي او دغه نه وروسته یو ډله مخالفین د یو خصوصي بانک پورې تړلې یوې ودانۍ ته ننوتي دي او د لاغ ځای په بیلابیلو ودانیو باندې ډزې کوي. دلته هم جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش وایي چې دواړو سیمو ته مرستندویه پولیس او ځواکونه رسیدلی دي او ډیر ژر به پاتې کوم مخالفین چې دي او په جنگ اخته دي دوی بلخونه وغورځي. تر دې دمه یوازې د 15 تنه ټپیانو راپور ورکړ شوی دی چې بیلابیلو شفخانو ته انتقال شوی دي. د لومړنیو معلوماتو په اساس د نورو تلفاتو په اړه لاس نه دی ویل شوی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې وفاقي حکومت هڅه کوي چې د خپلې 15 کلنې دورې له بشپړېدو وړاندې په فاټا کې اصلاحات راولي او په دې لړ کې هر څه له ټولو ګوندونو سره له سلا مشورې وروسته زر تر زره وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د غونډې پر مهال وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه اعظمي په راپور کې.
په اسلام آباد کې له پرونی غونډې وړاندې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې په دوشنبه هم د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د پارلماني مشرانو غونډه سوې وه چې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځینو اندېښنو له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. د فاټا د وکیلانو سازمان یو مشر اعجاز محمد وای موجوده حکومت په داسې حال کې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو هڅې پیل کړې چې د دوی حکومتي موده په ختمېدو ده. نوموړي تور پوری کړ چې د حکومت اوسنۍ اقدام د اصلاحاتو عملي کولو لپاره نه دی، بلکې دا د هغوی د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره یو کمپاین دی چې د فاټا لوله څخه پری ووټ واخلي.
نمائندگی ورکول
د روان میاشتې په دویمه نیټه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پارلمان غونډې ته ویلي وه چې په فاټا کې به بلدیاتي ټاکنې د 2013 کال اکتوبر میاشتې وړاندې ترسره کوي او د صوبای اسمبلی لپاره به د ټاکنو په لړ کې هم د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو او په پارلمان کې د اپوزیشن له مشر سره تر سلا مشورې وروسته د هغې نیټه ټاکي. د حکومت سلاکار او د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا مشر امیر مقام وای چې د دوی ګوند چې لکله راهیسې په حکومت کې راغلی نو په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې تر ډېره حده کامیابی هم ترلاسه کړې ده.
حکومت
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر ورځ د فاټا له ځینو پارلماني غړو سره ملاقات وکړ او ورته باور ورکړ چې په راتلونکو څو ورځو کې به له فاټا څخه د اف سي آر پر ختمولو سربیره په ان اف سي ایوارډ کې ورته 3% برخه هم ځانګړې کوي چې پر صحت، تعلیم، بنیادی ډانچې او د زراعت پر پروژو به لګوي.
قبایلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ سید خورشید شاه ویلي دي چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د فاټا شاملولو لړ کې له وفاقي حکومت سره مرستې ته تیار دي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په سوات کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. خورشید شاه زیاته کړه چې پښتنو د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي، نو حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین غوښتنې له پامه نه غورځي. نور ته تفصیل د سیمینا زموږ د همکار پر راپور کې.
په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د پاکستان پیپل پارټۍ رهنما سید خورشید شاه سوات کې خبري غونډې ته خپله وینا کې ویلي چې پاکستان کې بعض سیاستدانان ډېر غیر ذمہ دارانه بیانونه ورکوي چې دغه خبره نه ده. دوی د پاټا په حواله وویل چې پاکستان پیپل پارټۍ پاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو واضحه پالیسي ده.
بڑی واضح ہے کہ ہم پاکستان میں فاٹا کو انضمام کرنا چاہتے ہیں.
ډیر واضح ده چې مونږ پاټا په پاکستان کې شاملول غواړو او دا مونږ دولت ته یقین ورکړی چې آئین کې بدلون لپاره د پیپلز پارټۍ سره شپږ څلوېښت ممبران شته او قانون پاس کولو لپاره د هغوی حاضري او بیا سنټ کې هم د پیپلز پارټۍ ممبرانو حاضري یقیني کولو لازم کړی. ولې ما ولیدل چې دا خبره زه په ریکارډ هم راوستل غواړم چې تېره ورځ غونډه کې زموږ او د نورو جماعتونو د پاټا په اړه واضحه پالیسي وه، ولې قانون سازي بله ورځ ته وغځول شوه؟ ځکه چې صرف دوه جماعتونه یې مخالف ول. د حکومت مقصد هم دغه دی چې یو اړخ ته د پاټا ورسته وایي چې موږ تاسو سره یو او بل خوا وایي چې اوس وخت نشته موږ څه وکړو.
نه
مخالفو ډلو مشر خورشید شاه د منظور پښتون غوښتنو په اړه د یو سوال په ځواب کې وویل،
پختونوں نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا.
پختنوں پاکستان جوڑوں کے لوئی کردار ادا کرے اور دیکھ د پاٹا خلق چورتمون باویا کالو کے مکمل پاکستانی حیثیت نہ دے ور کرے. دغه پختنوں د خپل ځانونو قربانی ور کړی او پاکستانی مضبوط کرے. نو مونږ ته احساس کول پکار دی چې پختانا، بلوچستان، سندھیان یا پنجاب مونږ ټول یو شان یو او پاکستانی یو. زمونږ د جذبو احساسونو فکر پکار دی. دولت به هله مضبوط وي چې د هغې ټولې صوبې مضبوط وي. څوک هم نظر انداز کول نه دی پکار.
کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے.
خورشید شاه په دغه مهال زیاته کړه چې دوی په پاکستان کې راتلونکي ټاکلې په خپل وخت کولو په تمه دي او کچره دغه چا هم د ځنډ کار کولې دوی به مخالفت کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیشته مونږ یو چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا خپل مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کرے چرچنو گوردوارو مکمل حفاظت
پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د پښتون ژغورنی غورځنګ وایي تر اوسه یې د زرګونو ورکو پښتنو په اړه کره معلومات راغونډ کړي دي. د دوی د معلوماتو له مخې د پښتنو په ګڼو سیمو کې خلک ورک دي، خو د پاکستانی حکومت لخوا د ورکو کسانو په اړه جوړ کمیشن وایي دوی ته له ټول پاکستانه څه کم 15,000 کیسونه ورغلي دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي خلک ورک دي خو دومره نه دي لکه څومره چې ادعا کوي. بوروال کاکړ په دغه اړه راپور راکړي.
پښتون ژغورنی غورځنګ وایي تر اوسه یې تر 8,000 د زیاتو ورکړل سوو پښتنو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مخکښ بلال محسود د سه شنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دا کسان یوازې د هغو سیمو دي چې د دوی جوړې کړې ډلې ورغلي او معلومات یې راغونډ کړي دي. بلال محسود وویل دوی ته چې څنګه د هرې سیمې د دورې پر مهال معلومات ورکول کیږي له هغه ښکاري چې په ډیر لوی شمېر پښتانه ورک دي. نموړي ویل چې څه باندې 2500 کسان تر اوسه پیدا شوي او خپل کورونه ته ستانه شوي دي چې له شاوخوا شپېتو سره یې دوی په خپله لیده کاته کړي دي. د پاکستان د سپریم کورټ په امر د حکومت لخوا د ورکو کسانو په اړه جوړ کمیشن پر خپل ویبپاڼه لیکلی چې د روان 2013 کال د مارچ میاشتې تر پایه له ټول پاکستان څخه د 4925 ورکو کسانو په اړه دوی ته کیسونه ورغلي وو چې نور یې دوی هوار کړي او اوس یوازې 1910 پاتې دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وای دوی هم د ورکو کسانو په اړه د شکایتونو یو مرکز لري او هغه ته چې څوک د خپلوانو د لا درکې معلومات ورکړي نو یوازې پر هغه معلوماتو باور کوي. ډاکټر مهدی حسن وویل په ورکو کسانو کې یو هغه دي چې جاسوسي ادارو وړي وي او بل هغه دي چې کورنیو ته له حال ورکولو پرته په ناقانون توګه نور ملکونو ته پر لاره ورک دي او یا هم په هغه ملکونو کې ورک دي.
تر ټولو خطرناکه کیسه دا ده چې جاسوسي ادارې یې وړي او بیا یې عدالتونو ته نه وړاندې کوي. خو زما په خیال د داسې خلکو شمیر به داسې په زرګونه نه وي لکه څنګه چې یې ادا کیږي.
خو د پښتون ژغورنې مخکښ بلال مسعود وایي دوی تر ډیرو کره معلوماتو وروسته یو کس د ورک کړل شوو کسانو په لیست کې اچوي. د ورکړل شوو کسانو راپیدا کول او عدالتونو ته سپارل یو له هغو غوښتنو ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ پاکستاني ریاست ته وړاندې کړي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
د پاکستان قومي سملې د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانوني مسوده منظور کړې ده چې د ولسمشر د لاسلیک وروسته به قانون وګرځي. د دې پرمختګ په اړه د نرخزیانو د حقونو مبارزه کوونکي او خپل نرخزیان څه وایي راځي چې د احمد شاه اعظمي په راپور کې وو.
په اسلام آباد کې تیر ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي د غړي نوید قمر لخوا د نرشزیانو د حقونو بل کال 2013 منظور کړل سو لکوم وروسته چې به نرشزیانو ته د شناختی کارت، پاسپورت او ووټ ورکول حق ترلاسه سي. د منظور کړل سوي بل یا قانوني مسودې تر مخه به نرشزیانو ته د وراثت، تعلیم، روزګار، ولسی عہدو ساتلو، صحت او د اجتماعي ازادي حقونه ترلاسه وي او دا ډول به دوی ته هر هغه حق ترلاسه سي چې بل پاکستاني ته ترلاسه دي. د خیبر پښتونخوا د نرشزیانو د ټولنې مشري فرزانه مشال رادیو ته دی بل پاړه ول چې پر نرشزیانو د وهلو ټکول پیښ رامنځته کیږي او هغوی وژل کیږي خو څوک یې هم پښتنه نه کوي. د نوموړي په وینا له دې قانون سره به دوی ته تر څه حده تحفظ ترلاسه سي.
خبره ده مونږ غواړو دا چې قانوني تحفظ نه لوشي چې دا زمون کې په کې د خواجه سره سره ظلم دی او زیاتې دی او اوس پورې به تاسو نه کتلې چې دوی ته سزا ملوشي چې تر کومه پورې دې خلکو ته سزا نه ملوشي هغې ګوره چې کوم لکه زمون د خواجه سره سره ظلم زیاتې او دا شیزونه چالو شي او هغه پښتانې تلاشي نه پیسې ورکي نو هغه ډېر زیات زیاتې وي نه په پیسو خلاص.
د نرشزیانو د حقونو لپاره د کارکوونکو تنظیم بلو وینز یو مخکښ قمر نسیم وایي چې دا د حکومت او پاکستان پیپلز ګوند لوی اقدام دی خو په کار ده چې اوس د دې د عملي کېدو لپاره اقدامات وکړل سي ځکه چې په پاکستان کې قانون سره خو عملي کېدل یې ګران دي.
پاکستان کی سپریم کورٹ آرڈر موجود ہو نادرا پالیسیاں موجود ہوئے ہو قانونی شکل دہی موجود نہ ہو نند دہی حقوق تھا نند دہی دا وجود چکم دا من دا پارا دا پاکستان پہلا قانون سازی دا گور ان کے قوانین موجود تھی خوب افسوس دا چې پاکستان کے قوانین کو جوڑ کی خوب آگے بانے کے عمل نہ کی گئی زنانہ حقوق حوالے سے رن پورے سم رحم قوانین جوڑ شوی تھی حقوق حوالے سے رن و دہی پہ عمل دار ہے اور اطلاق حوالے سے سیریس سوال نہ موجود تھی اور بانے
د دا بیل په داسې وخت کې منظور کړل سو چې لا اوس هم په پاکستان کې په نرښځیانو د تشدد یا زور زیاتی لړۍ دوام لري او تیر اونۍ د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې یو نرښځی ووژل سو او په پېښور کې بیا یو نرښځی ووهل سو. دا بیل لومړی له سینټه منظور سوی او پرون قومي اسمبلی ته وړاندې کړل سو. د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین له لاسلیک وروسته به دا بیل په باقاعده توګه قانون وګرځي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013 15,315 او 15,555.
د پاکستان سپریم کورٹ حکومت ته امر کړی چې په یو ونه کې دننه دې پریکړه وکړي چې په اصغر خان کیس کې به سګامونه اخلي. پرون سپریم کورٹ د پخوانیو پوځي جرنیلانو هغه درخواستونه رد کړل چې پکې غوښتنه شوې وه چې د اسلامي جمهوري اتحاد جوړولو لپاره په مبینه توګه د پیسو ورکولو کیس ته دې بیا کتنه وشي. دغه موضوع باندې زمونږ همکار اسرائیلم مومن د ځینی کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړ.
د پاکستان سپریم کورټ پرون حکومت ته امر وکړ چې د پوځ پخوانی مشر جنرال مرزا اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې ISI د پخوانی مشر جنرال اسد دورانی خلاف د عدالت لخوا د شوې پریکړې په بنیاد د ګامونه واخلي. په دغه دوه پخوانیو پوځي جنرالانو تور دی چې د 1990 کال په لسیزه کې یې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو په مشرۍ د حکومت ختمولو او د اسلامي جمهوري اتحاد جوړولو لپاره یې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ګډون ځینو نورو سیاستوالانو ته پیسې ورکړې وې. د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي که د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA په پلټنو کې ثابته شي چې یادو پخوانیو پوځي چارواکو او سیاستوالو واقعي همدغه کار ترسره کړی و نو غټه سزا ورته کېدای شي.
دا ایون پیغه کې مرادي په آرټیکل 6 کې مرادي چې دا د ملک په یو داسې اړه کې دی دا اړه کړی دی دا د پاکستان اړه نه انکار کولو برابر دی. نو په دې کې چې دی دی ته 14 سال چې دی سزا ملاوي دی شي او پابندی پیس لگی دی شي.
یادی وی چې پرون سپریم کورټ د یادو پخوانی پوځي جنرالانو هغه درخواستونه رد کړل چې پکې غوښتنه شوې و چې د اسلامي جمهوریت اتحاد جوړول لپاره په مبینه توګه د پیسو ورکولو کیس ته بیا کتنه وشي. دغه کیس د هوایي ځواکونو پخوانی مشر ایئر مارشل اصغر خان عدالت ته وړی و. په دې مقدمه کې په کال 2012 کې سپریم کورټ د پوځ پخوانی مشر جنرال اسلم بیگ او د ISI پخوانی مشر جنرال اسد دورانی په سیاستوالانو د پیسو ویشلو ذمہوار ګرځولی وو او د هغو پر ضد یې د ګامونو اخیستلو امر کړی وو. د هغه وخت چیف جسټیس دا هم ویلی وو چې کومو سیاستوالو دغه پیسې اخیستې وي نو د هغو په اړه دې هم پلټنې وشي. خو حکومتونو تر دې دمه په دې لړ کې هیڅ قسمه قانوني کاروایی نه ده کړې. خو د پاکستان سپریم کورټ موجوده چیف جسټیس پرون حکومت ته امر وکړ چې په دې لړ کې د عمل درآمد کولو په اړه دې په هفته کې دننه پریکړه وکړي. خو د کراچۍ پوهنتون د جرنالیزم څانګې مشر توصیف احمد وایي دا ممکن نه ده ځکه چې حکومت له پوځ سره ټکر نه غواړي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې انتخاباتو ته لږ موده پاتې ده نو په دې کیس کې تورنو کسانو ته سزا ورکول حکومتي ګوند او مسلم لیگ ته په انتخاباتو کې تاوان رسولی شي.
ګوره د دې به نقصان هم مسلم لیگ نون ته رسي. که څه هم نواز شریف له وړاندې نا اهله ګرځول شوی خو سزا ورته کیدای شي. همداراز جاوید هاشمي او ځینې نور سیاستوال چې له پوځ څخه د پیسو په اخستو تورن دي هم به نه اهله وګرځي. خو بنیادي خبره پخوانیو پوځي جنرالانو ته د سزا ورکولو ده. خو دا حقیقت دی چې په پاکستان کې د پوځ مشرانو ته کله هم سزا نه ده ورکړل شوې.
پاکستان میں یہ روایت نہیں رہی ہے کہ فوجی سربراہوں کو سزا دی جائے.
د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن غړو د سپریم کورټ ورستی امر پاړه مشال لري ته لڅ ویلو ډډه وکړه. سپریم کورټ دا امر اهم کړي چې حکومت دی په یو اونۍ کې د کابینه ځانګړي غونډه کې پریکړه وکړي چې په یاد مقدمه کې د عدالت په فیصله د پرمختګ لپاره څه رقم ګامونه باید واخلي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna ranguna
danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
arone da charshambe aao khali pavras
aure dale mahirawi.
مشال ډو دغه اوردن کو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د مسپخین درنی می بجې کېدون کې د اسلام مومن نه به مهم خبرونه ورو د خبرونه رسو ته زمونږ ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه وړاندې کو.
افغانستان د کونو چور وزارت وایي نن د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې تر څلورو چاودنو وروسته خطي روان دي. د افغانستان د کونو چور وزارت ویاند نجیب دانش مشالډو ته ویل چې تر دا مهاله په دغه چاودنو کې 15 کس جوبل شوي، لا هم کومې وسله والې ډلې د حملو ذمواري نه ده منلې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ سید خورشید شاه پرون په سوات کې یوې غونډې ته ویلي چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د فاټا شاملولو لړ کې له وفاقي حکومت سره مرستې ته تیار دي. د پاکستان سیاستوالان د فاټا راتلونکي عیني او انتظامي حیثیت په اړه خپلو کې سره ویشل شوي. ځینې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو نو ځینې بیا ځان له صوبه غواړي. تیر مقام د پاکستان او افغانستان حکومتي او پوځي چارواکو په تورخم دروازه کې ملاقات کړي. د خبر نظامي چارواکي وایي له افغان چارواکو سره د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بټ او نورو چارواکو په تورخم کې د کسټم پر ودانۍ، کډوالۍ، نادرا دفتر او امپورټ ایکسپورټ ټرمینل باندې خبرې کړي. د 2018 کال د جون میاشتې راهیسې پاکستان په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسناد افغان او پاکستاني وګړو سره تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی پرون د نرخزیانو د حقونو او تحفظ بل منظور کړ چې د ولسمشر د لاسلیک وروسته به قانون شي. که دا قانون وګرځي نو په دې هیواد کې به نرخزیانو ته د شناختي کارډ او پاسپورټ جوړولو او ووټ ورکولو حق ترلاسه شي. د امریکا په نوتور وزیر وایي هیواد یې په کوریا ټاپو کې د امنیت د خوندیتوب په خاطر له شمالي کوریا سره کار کولو ته ژمن دی. ای پی روټرز خبري ایجنسونه وایي مایک پومپیو دا څرګندونې نن په پیانګیان کې د شمالي کوریا له چارواکو سره ملاقات کړي. او ایران، روس او اروپایي طاقتونه چې له تهران سره یې د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کړی هوډ یې څرګند کړی چې د تړون ته به احترام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون امریکې له یاد تړونه د وتو پرېکړه وکړه.
مهم خبرونه واورېد. اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه. دا خپرونه ګل ایاز وړاندې کوي.
د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د پاکستان سند صوبې په نوابشاه کې د اپریل په میاشت کې ریکارډ ګرمي ریکارډ شوې ده. په هغه ځله کې درجه حرارت 250 سانتي ګریډ ته رسیدلې وو چې نړیوال ریکارډ دی. د دې ترڅنګ د سند صوبې په نورو سیمو کې هم درجه حرارت زیات شوې ده چې له وجې د ځینو سیمو په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوې ده. په نوابشاه کې اپریل په اخر کې درجه حرارت 250 سانتي ګریډ ته رسیدلی وو چې د کارپوهانو په خبره په دې میاشت کې دومره درجه حرارت پخوا نو ریکارډ شوی. د بی بی سی د یو راپور تر مخه په تیره یو لسیزه کې د نوابشاه ښار آبادی کې ډیره زیاته اضافه شوې ده او په لویه کچه پخې ودانۍ سره سره سرکاري او شخصي ادارو دفترونو شمیره هم زیاته شوې ده. د مقامي اوسیدونکو په خبره په نوابشاه ښار کې پخوا ګڼ باغونه وو. په وخت تیر دو سره په دغه ودانۍ جوړېدل شروع شوې. د سروې تر مخه په هغه سیمو کې په 6000 اکر ځمکه ځنګلونه وو. اوس یوازې 2000 اکړه ځنګلونه پاتې شوي دي. نوابشاه له کراچۍ شاوخوا 2.5 کیلومتر لرې ده او په دغه سیمه کې کروندګر ډېره زیاته کیږي. کارپوهان وایي چې پاکستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې شامل دي چې موسمي بدلون له وجې ډېر زیات متاثر شوي دي او د دې له وجې د ګرمۍ په شدت کې هم ډېره زیاته اضافه شوې ده. په پاکستان کې د ګرمۍ زیات دباو مرکز په سند صوبې دي. په دې کې نوابشاه، نوشیر افیروز، سکر، لاړکانه، جیکب آباد او د بلوچستان سیبي علاقه شامل ده. د صحت نړیوال ادارې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د نړۍ شلو آلوده هیوادونو په فهرست کې هند په 14 نمبر دی. په راپور کې راغلي چې د نړۍ هر لسم کس په آلوده فضا کې سا اخستو باندې مجبور دی. د ادارې د شمیرو تر مخه په نړۍ کې هر کال شاوخوا 70 لک کسان د آلوده هوا کې سا اخستو له وجې مړه کیږي. په نړۍ کې د فضايي آلودګۍ مسله ورځ تر بلې زیاتیږي او په دې لړ کې د صحت نړیوال ادارې خپلې اندېښنې په تازه راپور کې څرګندې کړې دي. د ادارې تر مخه کچري په سمدستي توګه په فضايي آلودګۍ قابو موندلو لپاره اقدامات ونه شو نو دا به قابل عمل پرمختګ ترلاسه کولو کې مشکلات رامنځته کړي. ادارې ویلي دي چې د هند پلازمېنې دهلی ترڅنګ کانپور، فرید آباد، گیا، پټنه، لکھنؤ، آگرا، مظفرپور، سرینگر، گڑگاؤں، جےپور، پٹیالہ او جودھپور ښارونو کې تر ټولو زیات فضايي آلودګۍ ده. په دې فهرست کې د چین او منګولیا ځینې ښارونه هم شامل دي. د فضايي آلودګۍ
وجوهاتو کې آټو موبایل، کاربن منیجمنت، په پټو کې د کچرې سوزولو لوجي، لوګي، جنریټر او د ډیزلو ګاډي شامل دي. د دې ترڅنګ په دغه علاقو کې د خوراک په خولو لپاره کوم ایندن استعمالیږي، د هغې لوجي هم آلودګي جوړیږي. د صنعتي کارخانو نه علاوه په روډونو د ګاډو شمیره هم زیاته شوې ده چې د فضايي آلودګۍ کې د اضافي سبب جوړیږي. په فرانس کې په یو عجایبګر کې د انزورګر ایچن تیرس دوه اتیا فن پاری نمایش لپاره کېښودل شوی وي چې ټولې جادي وي. د فرانس خبري اجانس تر مخه الینا خار کې د انزورګر ایچن تیرس نوم سره تړلي عجایبګر کې د مصور فن پاری په دې بنیاد نمایش لپاره وړاندې شوی وي چې دا اصلي دي، خو یو تاریخ پوه انکشاف کړی وو چې په دې کې زیاتره انځورونه جالي دي او دا د ایچن تیرس نه بلکې د بل چا دي. د جالي فن پارو بیه 1,60,000 یورو نه زیاته وه، خو د عجایبګر انتظامی د تاریخ پوه خبره ونه منله او د فنپارو نمائش ته دوام ورکړی وو. خو د دې وروستو انتظامی یوه کمیټه جوړه کړه او د کارپوهانو یوې ډلې د جاج اخستو وروستو دا معلومه کړه چې دوه اتیا فنپاري د ایچ ان تیرس تخلیق نه دی بلکې جالی دي. په نړۍ کې د رابطو مشهور میسنجر واټس اپ یو نوی فیچر معرفي کوي چې پکې به صارفین ګروپ ویډیو کالز کولی شي. دا فیچر به ډېر زر متعارف شي. د فیسبوک کلنۍ غونډې اف 8 کې ویل شوي دي چې د دوی ملکیت لاندې ایپس واټس اپ او انسټاګرام دواړو کې به ګروپ ویډیو چټ فیچر معرفي کوي. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ وایي چې دا وخت په 2 اربه منټه پورې صارفینو ون آن ون کالونه کړي دي او په راتلونکو ورځو کې به ګروپ ویډیو چټ معرفي کوي. دا خبره لا واضح نه ده چې په ګروپ چټ کې به څومره خلک په یو ځای خبرې کولی شي. تر دې مخکې واٹس ایپ پر ویڈیو کالنگ فیچر پر 2018 کال کی اڑان دے شبے وہ د سماجی رابطو ویب پاڼې ټویټر د داخلي نظام کې د خرابۍ له وجې 3.3 کروڑ صارفینو ته د خپل پاسورډز یعنی خفیه نمبرو د بدلولو هدایت ورکړی وو. دا هدایت د ټویټر داخلي نظام کې د خرابۍ وروسته ورکړل شوی وو. ټویټر وایي چې له تحقیقاتو دا خبره معلومه شوې چې د پاسورډ غلا یا د غلط استعمال هیڅ شواهد یې نه دي ترلاسه کړي، خو د دې باوجود یې صارفینو ته هدایت ورکړی وو چې خپل پاسورډز بدل کړي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita Marius.
EK ho kya?
EK hai kya?
EK hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې د هالیوډ سینما سپر هیروز فلم ایونجرز انفینیټی وار په لومړي نمبر دی. د فلم په لومړۍ اونۍ کې په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. د شمیرو تر مخه فلم د 1 ارب ډالرو کاروبار ته نږدې شوی دی. په دې فلم ټول لګښت 450 میلیون ډالر راغلی وو. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اکوایټ پلیس دی چې د 2.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آی فیل پریټی دی چې د 10 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې هم د هالیوډ فلم ایونجرز انفینیټی وار په لومړي نمبر دی چې د 1,80,000 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم اکتوبر په دویم نمبر دی چې د 1,50,000 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم بلیک میل دی چې د 19 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز ډیډ پول دویم فلم به د مئی په 13 نمایش لپاره وړاندې کیږي. د ډیډ پول لومړی فلم په 2018 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو. په هغه فلم ټول لګښت 50 میلیون ډالر راغلی وو، خو په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ 2.3 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی وو. دا فلم د مارول کامکس په سپر هیرو کردار جوړ دی. په فلم کې وتلی اداکار ریان رونالډز د ډیډ پول کردار کړی دی. په نوې فلم کې ډیډ پول خپل ځان سره د ایکس فورس ډلې کسان راغونډ کړي او د کیبل نوم فوزی خلاف مقابلہ کوي.
My name's Cable. I'm here for the kid.
What? The kid?
Move or die.
Kids give us a chance to be better than we used to be. He needs you.
You're a lot smarter than I look.
I ain't letting Cable kill this kid. But I can't do this alone.
Can you speak up? It's hard to hear you with that.
We're gonna form a super duper pin group. We need them tough, morally flexible, and young enough to carry their own franchise for 10 to 12 years.
We will be known as X-Force.
Isn't that a little derivative?
You're absolutely right. Now, let's go get our fun.
Don't call it a comeback! I've been here for years. I'm rocking my... What the fuck is a fear? Making the tears rain down like a monsoon. Listen to the beat.
د
هالیوډ سینما نوی فلم رابن هود لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن او ایڈونچر فلم دی. دا فلم د انګریزانو وتلی کردار رابن هود باندې جوړ دی. رابن هود یو اتل وو خو قانون پروايي نه کوله. په نوی فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو جیمی فاکس، جیمی ډورنن او نور کار کړی دی. فلم رابن هود به د نومبر په 20مه نمایشه پر وړاندې کیږي.
Got our commoners looking up, seeing hope.
If I may, I propose a bounty. 1,000 a week until he's caught or killed.
I've never seen anything like you. You stare death in the face. That's why I chose you.
You're not curious? He's under the hood.
He's obviously well trained.
You flatter him. He's a smash and grabber, nothing more.
Who do you think the thief is?
He's all of us.
You're an admirer.
He has his qualities. He's not you.
Are you sure?
د هندي سینما وتلی اداکار سنجی دت په جون جوړ فلم سنجو لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د سنجی دت کردار مشهور اداکار رنبیر کپور کړی دی. دا فلم وتلی ډایرکټر راجکمار هیرانی جوړ کړی دی. په فلم کې د سنجی دت د جون ټول اړخونه ښودل شوی دي. په هند کې سنجی دت ډیر زیات مشهور دی، خو دې سره سره په ځینو مقدمو کې جیل ته هم تللی دی. د هند سینما مختلفو ویبپاڼو د سنجو فلم ټریلر ستاینه کړې ده او لیکلي دي چې دا فلم به بلاک باسټر وي. په فلم کې پارش راول او منیشا کورالا هم کار کړی دی. فلم سنجو به د جون په نهویشته باندې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
اپنا لائف فل سانپ سیڑھی کا بورڈ ہے، کبھی اپ تو کبھی ڈاؤن. 22 کا تھا، اتنا ڈرگز کیا کہ لنگز نے جواب دے دیا. ڈاکٹر بولا اس کا چیپٹر کلوزڈ، لیکن ہوا کیا، الٹا ایسا باڈی بنایا کہ لوگ محمد علی سے کمپیئر کرنے لگے. چارٹر پلینز میں بھی گھوما ہوں اور ایک بس ٹکٹ کے سڑکوں پہ بھیک بھی مانگی ہے. نیو یارک کے ان ہوٹلوں میں رہا ہوں جن کی کھڑکیوں سے پورا شہر دکھتا تھا، اور اس جیل میں بھی جہاں ایک کھڑکی نہیں تھی. کب دن ہوتا تھا، کب رات، نو آئیڈیا. پولیس والوں نے چھاپڑ مارا، انڈر ورلڈ نے سپاری نکالا، گھڑیاں بھی پہنی، ہتھ کڑیاں بھی. 308 گرل فرینڈس تھی اور ایک AK-56 رائفل. اے کیا بیچ میں سے اسٹوری سنا رہا ہے؟ شروع سے شروع کرتے، چھوٹے تو سٹارٹ کر.
دیویوں اور سجنوں، کرسی کی پیٹی باندھ لیجیے، موسم بگڑنے والا ہے.
ہندی سینما ځوان اداکار هریش وردان کپور نوی فلم باهو ویش جوشی سپر هیرو لومړی ټریلر خپور شوی دی. هریش وردان د وتلی اداکار انیل کپور زوی دی. په فلم کې د دریو ملګرو کیسه ښودل شوې ده. دا درې واړه ملګري د درغلیو خلاف مبارزه کوي، دوی د کرپټ نظام خلاف وي. دا فلم به د مئی په 25مه نمایشه پر وړاندې کیږي.
ارے گرافک ناول ہے یار، ممبئی کا پہلا سپر ہیرو.
کیا بات کر رہے ہیں، تو راون تھا نا جیون؟ راون تھا، فلم کا نام راون تھا.
ارے یار کیا فرق پڑتا ہے راون جیون، یار میں نے پورا جیون لگا دیا اس کو لکھنے میں یار. بھرشٹاچار دیمک کی طرح شہر کو کھوکھلا کر چکا تھا. ہر پولیس والا اس باہوبلی کی چاکری کرتا تھا، ہر منسٹر اس باہوبلی کی چاکری کرتا تھا،
اور یہ سپر ہیرو اس باہوبلی کی چھوکری کو کرتا تھا.
آپ لوگ ادھر،
سر اب ہم آ گئے، سر ہم سوال پوچھ رہے ہیں اور انہیں جواب دینا پڑے گا. میں نے اپنا ماسک اتار کر پھینک دیا کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں. پھر آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا انصاف رکنے والا نہیں.
اس نام کا یا اس نام سے جڑے ہوئے کسی بھی ایجنٹ کو روکنا یہ صرف تمہارا کام نہیں ہے، لیکن اس کا نام و نشان اس زمین سے مٹانا ہوگا.
ہیرو پیدا نہیں ہوتا، بنتا ہے.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی الله مسپارم.
اردن کو زمنگ پرون نڑے رنگ نمور دا اس وقت شوی زمنگ دویم ونی زخ پرون پر گنے پدا پرون کی تاسو د اقلیتن و حقن باند معلومات اور دا پرون انیسا اجمل باندھ
پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه. اوریدونکو په پاکستان کې د اقلیتونو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې د وروستیو څو کالونو کې له پاکستانه ګڼ غیر مسلمانو نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی رامیش کمار وانکوانی وایي د پاکستان جوړېدو پر وخت د غیر مسلمو آبادی ډېره وه، خو له وخت تېرېدو سره دا مهال شاوخوا 3% خلک پاتې شوي او 40% غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
جو لوگ مائگریٹ ہو کے گئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کے جو رائٹس جو قائد اعظم کی وین تھی اس کا خیال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ
سے غیر مسلمہ چلا پاکستان کا ڈسوی د جنا د سوچ او ارادو مطابق د هغوی خیال و نه ساتل سو په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره حالات د سمیدو خواته نه دي. دا یو حقیقت دی چې دلته غیر مسلمہ ډیر کم پاتې شوی دی.
د پاکستان حکومت تیر کال د هیواد آبادی اعلان کړه چې شاوخوا 202 میلیونه ده. حکومت د سنو وجوهاتو له امله تر اوسه د اقلیتونو آبادی نه ده اعلان کړې، خو اقلیتونه وایي چې د غیر سرکاري شمیرو تر مخه د دوی آبادی سباندې 10 میلیونه جوړیږي. په پاکستان کې د هندوانو یو لویه آبادی بیا په سند صوبه کې ده. په سند صوبه کې د بشري حقوقو کمیشن یو مشر اسد بټ وایي د وروستیو کې لسین د غنې کورنۍ هند ته کډه شوې دي.
لسین صوبی څخه شاوخوا 8000 کورنۍ یوازې د تیرو څو کلونو کې کډه شوې دي. زموږ د ادارې د راپور تر مخه نږدې 200 کورنۍ د هند د راجستان په جودپور او 3000 کورنۍ په دلی او شاوخوا سیمو کې ایسارې وي. د اقلیتونو چې کله له پاکستان هند ته ولاړ شي نو هغوی ته وایي چې موږ به پاکستان ته بیرته نه ځو، نو امنیتي سرتیري ترې پاسپورټونه واخلي، چې دا یو ډېر خطرناک خبره ده. له دې وروسته چې کله دا خلک عدالت ته د دې ویلو لپاره ولاړ شي چې موږ به هند کې اوسېږو، نو عدالت ترې د پاکستاني شناخت لپاره اسناد او ثبوتونه غواړي. د دې لپاره دوی بیا کونسلګرۍ یا سفارت ته ورځي، نو کونسلګرۍ ترې هم پاکستاني شناخت معلومولو لپاره پاسپورټ غواړي، خو هغه خود دوی غیر مسلمو هلته امنیتي سرتیرو ته ورکړي وي، نو دا غریبانان هسې بېسګیر شي. د دې وروستو کې هند حکومت دې برخه کې لګړې راسانی کړې وه چې شاوخوا 400 کورنو ته د هند شهریت ورکولو لپاره به د هغوی د راتلونکي پریکړه زر تر زره وکړي.
د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي په دې صبح کې د 2018 او 2019 کالونو وروسته د اقلیتونو لپاره حالات زیات خراب شوي دي. نوموړي وایي په 13 موده کې له بلوچستان څخه په زرګونه غیر مسلمه نور هیوادونو ته کډه شوي دي.
انٹیریئر بلوچستان کی ہندوان ڈیر ہوا مونگ اندازے مطابق لگ بھگ 10,000 کسان بھی مائگریٹ کرے گا. دس کراچی سے چلے گا، سندھ سے چلے گا، انڈیا سے چلے گا. انسیکیورٹی سچویشن کا زیادہ تھا وجہ سے خلق مائگریٹ کی بات دلی ہو سما دما چیشتا تھائیلم دپارا تقریباً 3,000 فیملیز تھائیلینڈ کی یونائیٹڈ نیشن کا انتظار کرا ٹوٹل پاکستان میں. چی دمنگ انٹیریئر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا اغم تقریباً 5,000 سے 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے گا ہندوستان تھا. چپاغ کی ایم پی ایم ہوا، ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوا ارجن داس بکٹی اغم مائگریٹ شوید، سپریم کورٹ پریکٹسنگ لائر سندر داس ہوا اغم لاڑا.
د دا خیبر پختونخوا په سوات کې بدمت او دغه سي د نور مذهبونو آثار موجود دي. د کې سنې د وسلوالو لخوا وران شوی هم دي. په سوات کې د اقلیتونو حقونو مبارز منګنیش کومار وای لدی سیمه هم زیاتره اقلیتونه د مالی ستونزو له کبله هند یا د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوي دي. نوموړی وای
بیا هم زموږ خلک چې نو هغه ډېر تللی دی که نه چې تقریبا دلته چې کوم کورنۍ هغه ډېر خلک وو. اوس ډېر شی خلک چې دی زه په خپله ذاتي پېژنم نو هغه مایګریټ شوي دي نه او د هغې وجه صرف دا نه ده چې لکه مطلب څه عقیدي یا دلته خلکو مونږ له څه دغه را کړی دی خو خپل د مطلب بزنس یا اکنامیکل حالات د لاسه دې د لاسه دي. دلته یو 1992 کې یو ستونزه زموږ سره شوې چې زموږ ګورداوارې روانې شوې وې نو هغه هم د بابری مسجد په ریئکشن کې شوې چې کوم دی خلک ځایی خلکو نه کړی خو کم خلکو کړی چې هغه چرته د بهر وو یا د غرونو سایډ وو یا ناپوه خلکو هغو کړی وه دسې خو ټیک ته چې هغو مطلب دسې خلک پکې هم شته چې هغو یا پنجاب سایډ ته مایګریشن کړی دی یا چې دی نو مطلب دسې خلک پکې هم مالیدلی یا کور زو پکې دسي چې هغو افغانستان ته هم تلل دي ولې تقریبا زه په خپله لس کورونه دسې پېژنم چې هغو مطلب هند ته مایګریټ شوي دي. تاسو وګورئ نو زموږ دا سواد چې دی دا خو د پوخانه د کم بودا او د دې کم سیویلایزیشن دي دا مطلب شو کمیونٹی کم اشوا
منګنیش کومار وای په خیبر پختونخوا کې لاکلیتونو سره د بد چلند پیخې ډېرې کمې په کتو راغلي دي. دی وای اقلیتونه د ټولنې نه ګیلمن نه دي، البته د پاکستان حکومت ورته پام نه کوي.
ڈفرنٹ علاقوں دا خلقوں پورے خبر ہوتا دا کمیونٹی پورے خبر ہوتا اور دا نور قصوں پورے خبر ہوتا. اصل کے کتا سوگو رہے کا سنچ یا بلوچستان چون دا تا سوگو دا ڈیرے پسماندہ سوگی دی اور دا دو کم چے اگر مینٹل لیول دے اگر ڈیرے جات رست دے نو حال تا بلکل آدھا کے دیم شو بلکہ ما تا پخور ہے دو درے سٹوری جسے معلوم دی چے آگے کے لگا دوز بیس کورنی یوزے بارڈر بانے ناس کے آگوے چے بس منگو اس نشو تلوارو دغه شان ته چې بلوچستان کې هم کېدای شي چې ها سواد کې دا خبر ده چې سواد کې چونکې د تعلیم ریشو یا دغه چیز ډېر زیات سوا دی نو هغې د لاسه اوسه پورې چېرته کمیونټي کې مونږ ته دا دغه نه شجاع فورس کنورجن یا داسې خبر مونږ ته راغلي او دې کمیونټي سره چې دی مونږ غم خادم کو. که تاسو د سند خبره یاد دغه کوئ نو هغه بالکل هغې کې وړ ډېره سیستم دی هغې کې نور دغه دی او بالکل دا خبرې شته هلته او دلته اوسه پورې داسې پېښې چپه نه دي شوي.
دا چې له پاکستانه د اقلیتونو هند یا نورې هوادونو ته د کډه کېدو وجوهات څه دي؟ اسد بټ وایي د وروستیو کې په پاکستان کې د غیر مسلمو د تاوان لپاره تختونو په زوره مذهب بدلولو ودونو پیښې کېدو وروستو زیاتره هندوان او ځینې نور غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
کنورژن ہو رہی تھی وہ موسٹلی چھوٹی ایج کی بچیوں کی کر رہے تھے. اب اس میں بڑی حیرانگی کی بات ہے
حضور د مذہب بدلول و پیخی اکثر الکم عمر غیر مسلم جن کو سر کی گی ز پردے نہ پوہے گم چ کا سوک د چا مذہب بدلوی نو د ہغی ل پارا د جینے انتخاب ولے کوی د جن کو پر رہے ہلکان یا سڑی ولے مذہب بدلول تہ نہ مجبور کوی زم پ ٹولنا کی سڑی د طاقت ذریعہ گنل کی گی نو بیا د مذہب بدلول یا د ودن ل پارا سڑے ولے سوک نہ مجبور کوی زما پ فکر د دی ہر شات غلط فکر او بی ایمانی ده چې بس کم عمر جنې هم راته ملاو شو و ادم هم وشو اکثر خو ور سره ودونه هم و نکړي په نور یې خرڅ کړي او د نور مقاصد لپاره کاروي.
د رستایو کې سند اسمبلی د غیر مسلمو خوندیتوب لپاره په زور مذهب بدلولو ودونه سید یو بل منصور کړ چې رستو بیا د مذهبي ډلو د اعتراضاتو قبول له وجې بیرته واغستل شو. په دې بل کې ویل شوي وو چې د 1300 کالونو نه کم عمره الک یا جنې خپل مذهب نشي بدلولی او که چېرته عمر یې تر 1300 کالونو زیات وي او واده وکړي نو بیا د نکاح قبول وروستو تر څلوېښت ورځو پورې مذهب نشي بدلولی ځکه چې په دې موده کې به جنې یا الک د خپل مذهب بدلولو پړه پوره پرېکړه او سوچ کوي. اسد بٹ سیاتوی دا اقلیتونو د پاکستان پرېښودو ځینې نورې وجې هم دي چې پکې تعلیمي نصاب، امتیازي سلوک، د تحفظ نشتوالی او د آئینی حقونو نه عملي کېدل شامل دي.
جس
هر ځای کې امتیازي سلوک دی. د تیرو ورځو کې مونږ ته داسې یو کیس راغلی چې په کراچۍ کې یو غیر مسلم ته په دفتر کې دا ویل شوي چې ته به دلته زمونږ په لوښو کې اوبه نسکې، خوراک به له مونږ سره نه کوې. نو چې په دومره لویو ادارو کې داسې صورت حال وي، نو د اقلیتونو په ذهنونو به څومره بد اثرات کیږي؟ آخر هغوی به څه سوچ کوي؟ بل په سکولونو کې غیر مسلمو لپاره ځان له نصاب نشته. دوی هم هغه کتابونه وایي چې پکې د هندوانو او نورو غیر مسلمو په اړه ناسمې خبرې شوي دي. د غیر مسلمو ماشومان هم د ځان خلاف سبقونه یادوي او بیا په هغې کې امتحانونه هم ورکوي.
اسد بټ وای د اقلیتونو مسلې هوارول د پاکستان ریاست په لومړی توبنه کې نه ده شامله. دی وای باید حکومت د اقلیتونو لپاره یو سم قانون سازی وکړي.
اقلیتونو سره داسې چلند د ریاست د کمې پاملرنې له وجې کیږي. ریاست د پاکستان جوړېدو وروسته د هندوانو سره د دښمنۍ یوه لړۍ پیل کړه. په تعلیمي نصاب کې د غیر مسلمو ضد خبرې واچولې. په تعلیمي کتابونو کې چې د هندوانو خبره راشي نو لیکل شوي چې دا دوکباز دي، د مسلمانانو دښمنان دي او بېمانه دي. زموږ د مسلمانانو ماشومان دا ټول هر څه په کتابونو کې لولي. نو پر ځای له دې چې مسلمانان ماشومان د لویېدو وروسته دا فکر وکړي چې غیر مسلم هم د پاکستان وګړي دي، د پاکستان په پرمختیا کې د دوی لاس هم دی، خو هغوی دا سوچ کوي چې هندوان یا غیر مسلمان زموږ دښمنان دي او ځان ترې ساتل پکار دي.
اسد بټ وای د پاکستان پایین کې د غیر مسلمو لپاره ځینې داسې خبرې دي چې له وجې لاغي سره امتیازي سلوک کیږي. دا چې که د اقلیتونو سره هم د داسې رویې دوام وکړ نو په ټولنه به یې اغیز سوي. اسد بټ یې په جواب کې وایي
هر هغه ټولنه د تل لپاره نشي پاتې کېدی چې پکې انصاف نه وي او وګړو ته برابر حقونه ترلاسه نه وي. د پاکستان حکومتونه وایي پایین کې د اقلیتونو لپاره حقونه ورکړل شوي دي. هغوی خپل عبادتونه په ازادۍ سره کولی شي، خو دا هر څه عملي کیږي نه. د آئین تر مخه غیر مسلمه د پاکستان وزیر اعظم، ولسمشر او د پوځ مشر نشي جوړېدی. نو مطلب دا شو چې امتیازي سلوک خو له آئینه پیل شوی دی. که ریاست په خپله د هیواد په ځینو وګړو بندیزونه ولګوي او له هغوی سره امتیازي چلند کوي، نو بیا خو څرګنده ده چې ریاست ته به خپله کوم مشکلات جوړیږي.
رامیش کمار وانکوانی وای د پاکستان په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو کې د اقلیتونو نمائندګي ډیره کمه ده او دا غیله وجه څوک د اقلیتونو پر مسئلو خبرې نه کوي.
هر پروونس کې اندر اپنی
په پاکستان کې په هر صوبه کې د بیلابیل ګوندونو خپل حکومتونه دي او دا یوازې د مسلم لیگ نون ذمہواری نه ده. زما په اند ټول ګوندونه د اقلیتونو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خپرونه. که د خپرونې په اړه څه رایې لرئ نو ضروري راسره شریکولی شئ. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه ساتنه اجازه غواړم. خوشحاله اوسئ.